ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبریږي چې فریده سیالی کوربنه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوناني چارواکي وایي رودس ټاپو ته نږدې د جمعې ورځې د یوې ګړندۍ کښتۍ د اوښتو په پیښه کې اته تنه مړه او پاتې ټول ژغورل شوي د افغانستان وګړي دي. د یونان ساحلي ګارد وایي پرون یې هم د پیښې په ځای کې د نورو احتمالي قربانیانو د موندلو لپاره عملیات ترسره کړل. د چارواکو ویلي دا کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال واوښته چې د ساحلي ګارد د یوې کښتۍ له تعقیب څخه د ځان ژغورنې لپاره خطرناک منورونه ترسره کول. ساحلي ګارد وایي 18 تنه افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان پکې دي ژغورل شوي دي. یوناني چارواکو په دې تړاو د دوو ترک وګړو د نیولو خبر ورکړی او پر هغو یې د انسانانو د قاچاق تور لګولی دی. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې ځانونه یونان ته او له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ورسوي. د سرطان د ناروغۍ پر بنسټ د مبارزې او بنسټ وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14 ډیر کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ مشر ډاکټر شفق شینوری وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 20,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او د مړو کسانو شمیر له 14,200 کسانو اوړي. د ښاغلي شینوری په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې په سرطان د اخته کسانو ثبت شوی شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي، خو احتمالا اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت په 2000 کال کې د سرطان 23,000 ناروغان ثبت کړي وو او په هغه کال یې له دې کبله د شاوخوا 14,000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به چینایي شرکت ورکوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ترلاسه کوي. نوموړی وایي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی، خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتر ساحه له مزایدي وروسته د 5 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوه. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکړ. د طالبانو پر حکومت له دې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي انتقادونه په زیاتېدو دي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP د هغه خونړي برید پړه ومنله چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې TTP پر واټس اپ ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په پرونی برید کې 15 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن څه نه دي ویلي. له دې مخکې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي په دې برید کې د 14 سرتیرو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د چارواکي ویلي وو چې وسلوالو په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیست. پاکستاني طالبانو د 2020 کال د نومبر له میاشتې راهیسې له کله چې د افغان طالبانو په کوربتوب د پاکستان له حکومت سره یو اړخیز اوربند پای ته ورساوه د دې هیواد د پوځ او پولیسو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او د ترکیه په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موګلا والی خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. پروختون او د پیخه په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیخه د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي.
ترشنه آسمان لاندې سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالو فوقه پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خلونو نړیوال سازمان ویانت مرستیال ویانت یودین صافی تیر شپه د رادیو سره خبرې کول چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر دی موضوع خبرې کوي چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشری مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي. دا چې ولی دا پروګرام لملمنو به وپختو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که زموږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې اوڅه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ، ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغسې ارقام افغانستان خلک وړي او بس دوی یوازې نشرات کوي. د افغانستان د ستونزو د حلولو دپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده، اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي دپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده، دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دی باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا، یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډېره سخته ده، خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکوي، هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غولوي، نو حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په زو سکاله شو چې افغانستان خلک په دغه سې نخواله سره مخامخ ده. خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده، همدغه ملل متحد دانې ادونم والی چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمینه مساعده کی، ډیری د خلک خپل د استخباراتو آزاد نور کارونه کی د بشری مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په پامدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونزې سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله، ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږل وای چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم، هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله سلونیم 15 میاشتې زه زندان وم، پلار مې ورسره پیسې نه و، کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله، کله یا سره چل ما ته راتله خالي جیب. په یقین وکړئ چې وښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما واورېدله. همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو، خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي، یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې، دوه ډوډۍ لري، درې وخته ډوډۍ نه لري، د درې وخت نه که یو وخت هم ډوډۍ ولري بي خوشاله ده. ما یو بل کس ده چې ډیر لوی تجار و بل ورځ نو سره خبره وکړه ولا چې وای چې شهزه سپ د دوه اول کال کو خلک خو یو سره سره و دغه دوه کال د چي د دوه دوه خورونه ته احتیاج مخک ما ډیر کسان سره مرسته کوله و سخ خپل زب محتاج شوی ما خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل میستر شاه خبري کوي او پویږي چې افغانستان کومه دلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزه سپسا سپان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه و هغه راټیټ شي
یو خود حکومت یا د استخباراتانو د خوا مونږ ته یو ظلم کیږي افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي بل خوا د سوداګر ده سوداګر هم وګوري چې سوداګر چې دی باندې ډیره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې خازي کیږي لکه جمهوریت باندې وسمه خازي ده وسمه هغه مالیات خو ډیر وچت شوی ده سوداګر باندې دوی په زوره چارایان یو د نور څه ځایونه جوړی بیا په خپل نوم را یادی نو سوداګر مجبور ده چې یو ظلم وکړي یا خپل اگر نقصان شي کیږي یا نقصان خلکو باندې واچي بل خو ته سوداګر هم مونږ بلی چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي کله سختي راغلی ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکوي تخفیف ورکوي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي هغه په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتي دام نه ګوري چې دغه خلک په سي حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موسره روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده بس یوازې عام خلکو د پاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو مونږ افغانان ته ورکړی دا چې څومره سختي مرشي مونږ بیا د دې لپاره چې درې وخت دوه ته احتیاج یو او ډیر د ستونزې لرو څوک غږم نه وچتي مونږ د هغه ګاونډیان نم نه زده کوو نور ملکونه وګوري چې سختي راځي بیا خلک مظاهره کوي سرکونه ته وزي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وته بمب لري خفاوج هم لري خاص استخبارات هم لري بیا خلک تل سي وستون درش کی خلک بیا یو موتی کیږي دغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څه وشو خلک اواز نه اوچتي او خلک دی باندې پويږي چې دغه بشري مرستو په نوم غوړي دل چې دغه درنیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونو ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي د هر هفته چې دوی وایي چې مونږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خما شونه مخلی دوی هر یو دری او سلور خزی وکړه او عمرې تم زی جونم کی هر څه کی محترم دوی خسر شي کورم دوی خسر شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو د پاره نشته
ډیره زیاته مدنه کورودان بهیر صاحب تاسو به تر وګرځم از مقبل ملما په هان بشیر صاحب هم سره د دودیال صاحب تاسو مستړی مشي پروګرام ته خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلام دی راډیو ټولو تخنیکی همکارانو او خپل درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه کوم د دودیال صاحب چې وخت دی راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي شریک کړو ستاسو په باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي به تریږي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا هم داسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تعصف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی دغه دریمه برخه له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي، هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلاتو باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکل. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضا یې کړه، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې لپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه یې هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه و، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې لږ راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق و. یعنی یو لاس او متحد
خبره قطع کوم. دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس به ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
څه چاره شته؟ همدغه خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس یعنی د دوامدار یا باثباته پرمختیا لپاره 10 هدفونه وټاکل. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه ورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 10 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف او د چاپېریال ساتنه او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور نو جنگ نشته ده هاگه پیسه چه دی پولیس و دی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دلی هاگه وز طولی بچت دی هاگه طولی موجودی دی هاگه کوالیشو منگه دا خو اهداف تا چه داگه زمنگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی او باید وی او دغه وسم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي بعضې کارکوونکي به وتلي ول یو تعداد موجود دي د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې اسټراتیجي اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو برنامه جوړ کړو لا تروسه لا
ستاسې په اند باندې په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغه طرحو له دغه اهداف خبر وی ملګری ملتونم د افغانستان کې شته کار کوي دوی ولې نه دي توانې د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کی مخکې شیرو صاحب ولې چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه دي توانې د دغه شی مدیریت کی
بالکل مشکل هم داده اراده نشته نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پاره موجوده اوش نو ده خو باید ده چاروه که تا منگه ده سوال راجی کو منگه خو هم دیده ده طوله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو منگه هم ده سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخ هستو ده خپل اولادون ده تعلیم تا ایران پاتی هستو نو ده اراده ده خو منگ سره نده چه زوایمه چه ولی نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو کې راغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره موجود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښې تدبیق کولی شو مو ډېر ښې وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځای کې خبرې شروع کړي دي پلان شی جوړوم او بر جوړوم او څه دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمر فیصدی ځوانان او دغه سه هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپل د دولت عواید هم ډیر اوچت دي هم د هوایی ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي کنه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هره میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې موږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامل ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره موږ ته دا پکار ده کله چې موږ دا امکانات لرو راځئ موږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې رنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دا اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره میوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقانی تعاونی سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغه باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې بندېږي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ یې دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په د تجارت کې دمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یو وایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د زه خلکو ته وایمه، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کومه. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم لا د بشري مرستو ناری وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې وړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلې، خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه وکړه چې لارې څه لارې به زه دغه تر دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسان ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې، دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تطبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فامونه، دا هلمند سروې سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګان، دغه پوهنتون و پولیتکنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و، هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل، او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي. 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
مننه دوریال صاحب. کور ودان تاسو ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسو نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې دودیال صاحب تشریح کړو، په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو، که هغه بشري منابع دي، که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپله ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، ده د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته. دا یو ډول ظاهراً سیاسی اړخ کاری ساسي پان باندې عام افغانان د غوړی اراده نه لري د دې بدلون لپاره کدا حکومتونه دي چې پالیسي جوړي او دوی د نورو گاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ د منځورولو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلي کې خبره دا ده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه ولري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامې او تګلارې او ستراتیژۍ چې دي هغه تطبیق کړي. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت یعنی کابو او 100% خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپل بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې 13 کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکوه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دا سیستم متاسفانه زموږ ته په دې 10 کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدی دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه را جوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مدرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلی د یو عضو په توګه باندې په دې کلی باندې ورګټ شي. موږ له دې کلی نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د لمن جوړولو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خدای هم د خلکو یو مجموعه ده، لمدي خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او لمنځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغه کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزور کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتېږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي، کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی، دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په 2 لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. دغه لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسولیت ته بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کی وړاندیزی کی چې د څه په اساس د کوم پلان په اساس او په کوم امکاناتو په کوم شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي، او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم، او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به خار نه خوښوي، بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوي په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن وو، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
خب داس کاری چې د وسله لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلارا چې دا د غوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي، دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو لپاره. دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي، او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو دا څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو، هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي، خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه، تاسې ته به بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسې راته ووایاست، تاسې مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه گذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسای موبایل د جلسات روبخه هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غولي چې افغانستان د فقر نه ووسی. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووسی، دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولای چې د استخباراتو د پلانونو د لپاره یو خان شي. دوی به هم داسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی پر اختیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشری که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیر صادق وي رښتیا، ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیرې پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیر منجوګانې و، ډیر مؤسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیر پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا درته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 220 میلیون ډالر، خو سروې چې کلي و هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د دباب د برخنا مشکلات حل کی دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوخولو د پاراغه کار وکړه چې یو لوی ملي خیانت وو خو 300 میلیون ډالر باندې یو بند جوړ نه کړل همداسې نور ډیر زیات قصې دي دی پسې د دې کارونو تر شا هغه استخباراتان د ګاونډیان استخباراتونه ده د کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شي وو د دې اړیکې وو هغه ایوادونو سره ک اسماعیل خان او ایران سره بل پاکستان سره بلې امریکا چین او آسیا میانه هر کوته دوی تقسیم شوی اوس هم دا خبره ده اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي ډیر پیسې په دریم یاشتم کې په دریم کالم کې ډیر پیسې راغی اوس تازه اتحادیه اروپا 19.8 میلیون یورو واده وکړه چې د خزو د پرمختګ لپاره موږ دغه برست افغانستان ته لیږو چین ایران روسیا هر هیوادونه هم داسې مرستې اعلان کړې ده او لیږلې ده دا پیسې چیرته شو کومه
شیرزه په بخښنه سره ستاسې په ان باندې دا افغانان ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته
بلکل هم دا خبره ده محمد که مویله چه کم پیسه چه ده افغانستان ده خلکو پنوم رازی ده بشری مرستو پا خاطر پنوم رازی دا استخباراتی لوب ده پاره رازی دو داغ پیسه او داغ مدنیات چه واس استخراج که گیر خرس که گیر او داغ بلکل یو زمینه مساعد کرده ده چین هم در ترازی قرارداد ده اخلی ترکی هم اخلی ایران هم اخلی پاکستان هم اخلی روسیا هم اخلی آسیا میانه هم اخلی دو چه گوره چه ازبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړی چې شه ده پاره خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیر به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي دغه یو زمينه مساعد کړه چې شه ده پاره چې دغه کوم توریستي دلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دیتا کوي کې د دې ټول برنامه پسې استخباراتان د او د معلومات د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلی خلک ده او د خارج د خار خلک نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د خار خلک نه وو او اوس چې دا کوم خلک ده دا هم د کلی خلک نه ده هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري دوی رښتیا هغه رښتیا د خار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو د کلی خلک او د افغانستان د خار خلک د قدرت نه د مسؤلیت نه د هر څه نه لرې پاتې شوی ده مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته یو وزیر دی یو وزارت نه بل وزارت ته همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو عام خلک اوس هیڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو نه مخکې نه اوس او عام خلک ده چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو عام خلکو دومره زپل شوی ده دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات چې افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده
شیرزای صاحب په بخښنه سره دلته بل پوښتنه را پیدا کیږي په بخښنه سره شیرزای صاحب کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې که دوی ته وایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوي ولې نه پرېږدي چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړي د نجونو حق غواړي وایي چې موږ کار کوو کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي د ډوډۍ مسله راپورته کیږي ساسي پان ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي یعنی په دې برخه کې دوی په کافی اندازه ځپل شوی دي چاته کچر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي د غیله پرم غک پورته نه کی
تاسو وګورئ جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو یو ځای د جنبش روشنایی په نوم ولته د مزان کې خلک مظاهره وکړه یو بنتاری ولې ګل څومره خلک او شهیدان شو دغه ویره لري خلک او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رکار نه وایي خو ویره ده هلته یو وحشت ده نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک څه وایي وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتري لګله هغه مظاهره ختمه کړه اوس خو طالبان ده اوس خو بشکې زل ده او هغه واسکتونه دوی خو په سمت ده لاسه توفنګ هم ده او دوی رحم هم نه لري یو ځل فای کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پرې دی چې دغه درنیم کال د هر کو کې کم از کم دوه درې د دوی انجونه ده انجونه په کورونا بنده خزو په کورونا بنده دوی کورونه نشي وتلې دوی چیرته سمېلې د پاره ورشي په لار کې دوی درې و چیرته ځي کمپورته وې میله لرو بیرته ګرځي د خلک د خپل خزه اختیار لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویل چې ولې ته زما د خود زما د لور د زده کړو مخنیوي کې څوک دوم رايته هر کور کې کدرې لوريانې په کورونه باندې هغه نارینه هم د ورونه مشته هر کور چې دوه درې کسوزي یو ځل په سرکونه ووزي یو ورځ طالب نه پاتې کیږي خو دغه خلک دومره ځپل شوی چې د خلکو هغه جرأت دوی نه نیولې ده خلک بیریږي یو اشد دوی خو یو سم د لاس یو انتحاري دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي کار نه شي وایي چې موږ کار کوو کوم کار په پنځه کې دلنی کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاری وو خاص په اخر وختونو کې او دغه درې نیم کال د خلک محمد کې وای چې خلک دوه درې وخت دوه ته احتیاج ده دې ټول خلک په کورونه باندې نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونو لری ساتل شوی ده او دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې خپل وګړو لپاره خلک په فقر ساتل ده او حکومتونه هم وایي د جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خپه استخباراتونه لپاره تاکل شی وو هم دغه وظیفه وو چې خلک په فقر وساتي چې خلک استاسو په مخالف
مننه کور ودان چې زه ست تاسو به تر وګرځو ریدون کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زما وړي کني ولې ده
سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګورئ جوړ به
مننه کور ودان تل سب ستړې مشي هلمند په خیر راغلي اتل سب کې څه تفسیر لري لاندې راتوي یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړي پر دې سال کور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د تاسې مننه چې موږ شونځي پر موضوع باندې فرجاني بس وکړي نو زه به دا د دې پر موضوع باندې کړه سنا پښې په لاندو خپل نظر سره شریک
کړم مهرباني مهرباني
قربان سم خورجانی لکه نرمونو چې شړم او توکل پیسې نکونو د مشکلات ډیر سخت دي مثال د خبرې د تداسې دیواد له کورنۍ څخه خورجانی خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډیر دیواد له کورنۍ څخه پرې دي سال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نوم باندې نو مخې کلو کې د لته دیواد له کورنۍ ته تناټ شي ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول او سم ورکی خورجانی خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستې کمې کړې دي زمږ د دوه انجنيرانو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجانې خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما د غژغ دی په خو به د زمږ مړو تجارانو د دیوود کورنی ترڅنګ ولاړ خورجانې څنګه تم رسید او سره کول نه پوهېږم چې د دنیا ډیر خوښه سو کته واجه ده نو زما پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې د غژغ دی چې راځي یو د بل کومک سره وکړو کمز یو د بل کومک پر دې سال خورکې خپل افغانان خپل فهمین چې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوالو مرستو په ضرورت لنې سپی دا نو دا زما د ټول هیوادوال ته خورجانې غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات تخبل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسي پان واقعا هم داسې کېدلی شي
ولنه کچېری دا موجود حاکمیت پر رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د غزمنګ بانکي انتقالات د زمنګ بانکي سیستم باندې نړۍ سره اړیکې پرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي مستقیم تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زموږ د پیسو په ثبات باندې او د مالی انتقالات دا اسانه کیږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب د روابط ایجاب کوي او هغه اوس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کې اصلاح به کړي چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برافه شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو ورو رو دغه سیاسي کشمکش هم بیرته نرمایی رو رو دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګلې یو بل نه پردیتوب او بلریوالی د سرنجیدګی کوي، نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي، سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي، نو امید شته ده حالات به ښه شي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي، اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخکې کېده.
همدا به د شهاب صاحب نه وپوښتو، شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لږ څنګه چې طالبان روان دي، بندیزونه وضع کیږي او د نړیوالې ټولنې هماغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی، دغه وضعیت ته په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده، دا بېوزلي چې د دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي؟
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت ته د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وي کتلي، کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویلي چې افغانستان نه ځانه افغانستان مه جوړوئ، د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی، یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده، څه په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي او د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي. دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پرې پوهېږي. هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري، او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تیر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړه وه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو، بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې پخپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دا ایسېښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله اخوند ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې د هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډونو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مې اورېدلې، د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي. او د دوه د تړون په ماده کې یو ماده دا و چې افغانستان بعد تر بین الافغانی خبرو ورسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی او دا یو علمي خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشدرشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چېرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد دې کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نشې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامي ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف ده که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي ته په کتو باندې، دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره یې نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کړي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهیږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا په خپله شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدل هم د یو هېواد لپاره په خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان دغه د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارده ډالر دي، که زما ارقام سم وي، خدای وکړي سم وي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه
مننه کور ودان. شیرزای صاحب، تاسو راته وایست خپرونې وختم کم پاتې دی، که خپرونه راټول کړو په دغې ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی، عام افغانان څه کولی شي خپله؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه اوچتوي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډېرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت د فقر عامل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو او افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کی چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو د پاره دوی اقوام د ملیتونو د پاره وند ورنکلی، نو به دا د حقیقي نورم خرابیږي. خو دوی یو بانه اخیسته ده چې فقر د چې مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده، که 9 پیسې هم نشته، که دغه نیم میلیارد آزاد شو، 3.5 میلیارد پاتې ده. خو په دغه نیم کالو د 40 میلیارد ډالر او نه زیات یوازې امریکا لېږلې ده.
مننه شیرزای صاحب چې دودیال سپتمبر شم لند دودیال صاحب لتاس یورم فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چیرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کادرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ور د جوړ نه کړي، دوی کادرونه نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لند راته وایي.
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې.